السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم نن شنبه د 1400 کال د مرغومی جدید یار لسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کوو. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانې استاذ زلمی خلیل زادوایی لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. هغه له تولونیو سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړې. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نومونه یاد نه کړل. خود راپورونو له مخې یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او بندي دی. نور جزئیات ورسته اوریدلی شئ. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موټریزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کېږي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موټریزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پیښې شوي دي. د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیرویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لږ تر لږه اوو کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو. د آزادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډپ کړی. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چاندو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده. دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل راولای او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه غواخونه هم کړی دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوستلای شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. د بی پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي. د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو. اول مطلب ده د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیلزاد له تلونیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې تایید کړه چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده د امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلي خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل. خود راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2023 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2023 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلي خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسئلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل
ویل دا ور سفری شخصي وو. هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ټرمپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګ د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2015 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2015 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2015 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2015 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیرونه کابل ته تللی وو او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستن شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته یې جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بی پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه لا ژور کړي چې لا وړاندې هم زیانمنه وه. ام اس اف وایي که راستنېدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپناه، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله ځورېدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې په ټکوي د بدن د تاوده ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کیږي او ان د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکې کیدی شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګه راغلي چې راستنه شوي کډوال روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په ښارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمیدالله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپناه نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې یې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټر وولدې په سفر کې شا ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او دغه نوسو طاقت نه لرو چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که بخاری کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسي بیان لرو.
سناګول یو بل راسون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خو دومره چیخ ده که به درته ووایم چې ډېر بد حالات ده. په یو کور کې څلور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شي درک نه لګېږي، افغانان مریضان دي. خدای صاحب تعمیر ته ولو جل آباد ته والله که د دوا روپۍ مې.
دغه راستنه شوي کسان د سرپناه، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې د دغه ماموریت د مشر شوبې بینګ له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري څو دوی وکولی شي خوړو، سرپناه او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زور د خطر په لور نه ستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بې ساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په څلور ویشتمه خبر کړی و ویلی و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنه شویو افغانانو شمیر د 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بې ساری فشار راوړي او که بیرنې ملاتړ ونه شي دراستنه شوی او کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوی او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیر نیول شوی او بندیان شوی افغانان د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشی شوی وایي په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي او دې وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
چهار روز می شود که در حاجی کم بسر می برند. اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دهی چه افغانستان تا دخبل ترور در کورانه در دیبورد که دو پراندیخ منده ای ده چه در موضوع در حساسیت لعمله اینا خوختل نومی را پور که پورسی در جمعه پورست در جنوری پدوی مای آزادی رادیو تاو ویل ترور یا خلای لخبل لور او دو زامن سره یو ځای د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم تلیک ډول سوی دي.
خاله مې یک خودشان از دو پسرش از و یک تو دخترش.
خاله مې لخبل دو زامن او یو لور سره نیول شوی. فلون وضعیت په حاجی کم کې ډیر خراب دی. په ویره کې او ډیپور سره مخ دي. په ټول کې په اسلام آباد، اټک خر او ټول پاکستان کې د کډوالو وضعیت خنه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده. خو مریم چې و به سرپرست میرمن ده او لخپل دوه وړو ماشومان سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوی او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن برام.
سه دوه ځلې ونیول شوم. یو ځل مې کور ته راغلل، پاسپورت او سندونه یې رانه واخیستل چې بیا یې 500 روپیو په مقابل کې خوشې کړم. بیا مې زوی ناروغ و، ډاکټر ته مې بیوه چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری مې ورکړې خوشی یې کړم. اوس داسې وضعیت کې یم چې له کوره وتلی نه شم او کوچنی زوی مې ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجي کم څخه افغانستان ته ډیپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو یوې وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوی وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات داوائی لرو بستانی با مثلا چاپا بستیم دویم کردم که من اقتصادی مشکلات لرو چی مثلا زادا مریض ارزا ماورش کولی چیزایا مطمئن دکتر پیدا کم لارشم قلطا دنی بکم چون در لحاظ روانی نجا کم پولیس منگا اوالو تابی شروع لودن تب طالبان دیر کرولو ماغا تو بمان پغیزا کریم یعنی در دری مشکل لازم دیر چی دیدی چوا پیان دیم نپایدم چی سبا مشم.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې، زندانی کولو، وهلو، ټاکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوی او بندیان شوی دي.
د ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیاتو ته.
کڅ هم د نړۍ ډیرو برخو نوې کال په اورلو په پایل کړ، خو ایرانیان د لارینون لپاره واټونه تو وتل چې هغه ملوخ کې بهاون کې غاز او برقی دندو سره مخ شول. د شپږمې پر لپسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لارینونو دوام وکړ. دا لارینونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتیدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوی. د امنیتي ځواکونو او لارینوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایراني چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی تایید کړی، په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه چې دوی بلواګر بولی د تاوتریخوالي مسؤلین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بیساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درکوړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا به د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینوالو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنون کې وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټولو هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهرچیانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي ل یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالیدو ژمنی ورکول کیږي خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خندونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لري شوي او ډیر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي لیوی لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څیر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د ریشي روز مکو لاسره مونږ جنجل نه وي د فارغ صنعتي د فور به مونږ منظم فنګونه وي او حتی کولای بشو چې مونږ غا فنګونه چې کړي مو دغه په یو په دوا او په درې بدله کو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینې دیوی تولیدي کارخونی مسؤول انور الله انوري وای غواړي خپل پانګې ته پراختیا ورکړي خو دا چې ورته صنعتي پارک زمکه نه د ویشل شوی نو دا کار نشي کولای.
مون غوړو چې د خپل تولیدات خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي موږ دومره په بد وضعیت کې یو په کټولي کارخانه دا باید یو معیاري زی یو سټانډرډ زی باید ولرو پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقیل وي هم خپل کارخانه باید موږ په لوړ سوي سټانډرډ کو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالیدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی ځکه یو طرف تجارتونه دلته فنګونه وکي او بل خو زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندانو په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخه چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاصس غړي شي وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه نیولې و لمنځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زر پایل کې دلته یو څه خندونه چې تر ډیره الحمدلله لمنځه وړي دی پر اترونکو کې به او د صنعتي پارک چاره به پایل شي.
یاد دی د خو صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزي پولیس والی کې د خوست ګردیز د لوی لارې پوګدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونی موجود دي چې د زاید نشټوالي له امله دا مهال په استوګنی زسیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېره د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 1500 کسانو ته د کار او مزدوري دایمي زمينه برابرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالي پاړه وویل
بله او سلام سه متعلق مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو مو د تیبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وجل کې چې په شفاخانو کې استعمالي غو روبات وو، او بل مو د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وشولو ماشين چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخر مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ټول ستاسو مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بلچا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سلام سب، دغه روباتونه شدید مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ افغانستان کې ورته جوړ کړی. اواز دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کار موږ په خپل کړی دي. بزنس دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکاري سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلاً اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوورې په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې هم دا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خدای و چې مونږ نړیوال سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې د شي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ دعوت راک، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیر ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل ای ای او ماشین لرننګ سره سمبال دي، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. دا روبات په خپل کار کې لکه کمزې کې اوس فرنسال کا عملیات وشي نو کې دې شغه ځکه چې ناسم میکروبونه پاتې نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خاني ته نوځي، په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیر ستاینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنه وکړه، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډار راک او راتوی لیک شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطر خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبيعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
لمبتا راخ لمبتا
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بد اغیزي له وچکالی وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې کوم څېړنې شوي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډیر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډیر کسان مستقیم اغیزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي او نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یا بارانونه د شپ شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاور او د شان ځان سره جوړه کی د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او پاور سطح کې د یو تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبید الله وای
بارانونه چې جوس د اکټن بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو والا تعریزه وکړې دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه د جوال راتووالي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اخته او هم ځکه موږ د سیلاب دغول سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغول سم محفوظ
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بل خانه د اوبه د ځمکه ساتي ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخنیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري. مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخنیسي دی. بل ګټه دا چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب دغه د سیلاب بخونه چې دغه د سیلاب ټول زیاتره شه هغه صوتی کده په کری د غیروجن بریال چورته و یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته چې چیرته ونه یی دونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولی
د ملګری ملتو د یوشمیر راپورونو لمخي لتیرو لسو کلونو راهیز په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وی تلفات یې پوره کې زیات شي. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای
دا ورښتنه په دوبه کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي ځکه چې په دوبه کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باسته چې په دوبه کې دا خطر شته او په ژمي کې دا بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وی ک یو خور کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو بهیش او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خورونه او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندې ځایونو ته بلار شي. شغلی سدید د خوندې ځایونو په اړه ازادي راډیو